په کابل کې د مازیګر 4:25 السلام علیکم د پښتو یو ساعت خبرونه ته مزفر به ظاهر لخپل نور همکارانو سره هر کله کوم په دې خبرونه کې به د افغان حکومت د اجرایي رئیس څرګندونه واوري چې د شنبه ورځ په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون استایلی دی دا به هم واوري چې د افغانستان د ولسمشری مانی وای افغان حکومت چمتو دی په هر ځای کې چې طالبان وغواړي د سولې خبري ورسره وکړي نور راپورونه هم درو په سر کې اجملن د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه راوړي
په کندهار کې نن د وژل شوي امنیتي قومندان ورور تادین خان د کورنیو چارو د وزارت د لومړي مرستیال پاسوال جانان بارکزی له خوا د کندهار د امنیتي قومندان په توګه معرفي شو. خو د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی وایي پر جنرال عبدالرازق برید کوونکي له جعلي نوم جعلي تذکرې او شخصي تضمین له کار اخیستی و. او د روسیې چارواکو خبرداری ورکړی چې د سړې جګړې د وخت له یو تلون څخه د امریکا وتل به نړۍ نور هم خطرناکه کړي. په کندهار کې نن د وژل شوي امنیتي قومندان جنرال عبدالرازق ورور تادین خان د کورنیو چارو د وزارت د لومړي مرستیال پاسوال جانان بارکزی له خوا د کندهار د امنیتي قومندان په توګه معرفي شو. چارواکي وایي تادین د کندهار د قومي مشرانو په غوښتنه د ولسمشر د حکم په بنسټ د کندهار د امنیتي قومندان په توګه ټاکل شوی. تادین خان که څه هم نظامي زده کړې نه لري خو ځایي خلک وایي په تیرو څو کلونو کې یې له خپل وژل شوي ورور جنرال عبدالرازق سره نږدې همکاري درلوده او د سیمې له حالاتو خبر دی. د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی بیا په کندهار کې ویلي دي چې پر جنرال عبدالرازق برید کوونکي له جعلي نوم جعلي تذکرې او شخصي تضمین سره د کندهار د والي د ساتونکي په توګه دنده پیل کړې وه. ښاغلی ستانکزی نن په کندهار کې د څرګندونو پر مهال وویل چې له برید څو دقیقې مخکې بریدګر له کرښې اغاړه له کوم چا سره 15 دقیقې خبرې کړې وي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس زیاته کړه دا برید له پولې اغاړه پلان شوی و او د ده په وینا تر اوسه یې په اړه څېړنې بشپړې شوې نه دي. د ملي امنیت رئیس په کندهار کې خبریالانو ته وویل چې د دې برید په تړاو د محل 15 کسان تر پښتنو ګربېګونو لاندې دي. په دوی کې تر ټولو مهم کس د والي د ګارډ مشر مولاداد یاد شوی چې بریدګر ته یې د والي په ساتونکو کې ځای ورکړی و. ویل کېږي هغه کس چې د دې سړي تضمین کړی و البته د بریدګر هغه د برید په ورځ پاکستان ته تښتېدلی. د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرازق تیر پنځشنبه د ولایت په دفتر کې په داسې حال کې چې د ناټو د قاتم ملاتړ د قومندان سکاټ میلر او نورو چارواکو سره له یوې امنیتي غونډې څخه د وتلو په حال کې و د یو ساتونکي لخوا په ډزو ووژل شو. اخوا د افغان حکومت اجرایي رئیس هغه واضح بې بنسټه بللي چې ګوندې د جنرال عبدالرازق په وژل کېدو کې د غوڅ ملاتړ ماموریت لاس درلود. عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو د شورا تر غونډې مخکې رسنیو سره په خبرو کې ویل دا واضح د دښمن ژندې ته اوبه ورکول دي. په دې اړه شایعات چې دا عمل دی د قاطع ملاتړ ماموریت لخوا شوی وي فکر کوم چې دا د دښمن ژندې ته اوبه ورکول دي. د افغانستان د خلکو دښمنان څوک چې له طالبانو ملاتړ کوي په افغانستان کې دننه یا هر هیواد کې چې دي طالبانو ته ځای ورکوي او فعالیتونه یې توجیه کوي د جنرال رازق دښمنان دي، د کورنۍ دښمنان دي او د افغانستان د ټولو خلکو دښمنان دي. وسلوالو طالبانو منلی چې تېره اونۍ د کندهار د ولایت په ودانۍ کې د دوی یو نفوذي جنرال رازق وژلی دی. اخوا د امریکا دفاع وزارت پرون تایید کړ چې د دوی یو جنرال جفری اسماعیلی په کندهار کې د تیرې پنځشنبې د ورځې په پیښه کې ټپي شوی. په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت یو ویان د امریکایي رسنیو ته ویلي چې دغه ټپي شوی جنرال په کندهار کې تر درملنې لاندې دی او روغتیایي وضعیت یې مخ په ښه کېدو دی. دې ژوبل امریکایي جنرال په کندهار کې د امریکایي ځواکونو مشري کوله. روسیا وایي د سړې جګړې د وخت له یو تړون څخه د امریکا وتل به نړۍ نوره هم خطرناکه کړي. د کرملین ویاند ویلي د امریکا او روسیا ترمنځ له هغه تړون څخه د امریکا وتل به چې د متوسط واټن ویشتونکي اتومي توغندي منع کوي نړۍ نوره هم خطرناکه کړي او روسیه به د توازن د ساتلو لپاره تدابیر ونیسي. د مسکو او واشنګټن ترمنځ سرنګلتیا وروسته له هغه زیاته شوه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل هیواد به د روسیې سره د اټومي وسلو د کنټرول په اړه له تاریخي تړون نه ووځي. دا تړون امریکا او روسیه د منځني واټن ویشتونکو کو اتومي توغندیو لرلو او ځای پر ځای کول منکی امریکایي چارواکو ویلي روسیه لکلون رئیس دا ډول توغندې جوړوي خو روسیه دا تورونه رد کړي. بلخوا د سپین ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار نن په مسکو کې له روسي چارواکو سره خبرې کوي. ټاکل شوی چې جان بولټن به د خپل سفر په لومړۍ ورځ د روسیه د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف له جان بولټن سره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لیدنه هم تایید کړې ده خو ویلي دي چې دا لیدنه به نن ترسره نشي. د امریکا او ترکیې ولسمشرانو پرون په یو ټلیفوني تماس کې موافقه وکړه چې په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګری کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه باید پوره سپیناوی ورکړل شي. د ترکیې د انادولو خبری اژانس لخوا ویل شوي چې ډونالډ ټرمپ او رجب طیب اردوغان سلا کړي چې د خاشقجي د وژل کېدو د قضیې ټول اړخونه باید روښانه شي. ولسمشر اردوغان تر دې مخکې وویل چې نن به د جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه ټول حقایق په ډاګه کړي. سعودي د شنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره تایید کړه چې خاشقجي په استانبول کې د دې هیواد په کنسلګری کې وژل شوی. د سعودي حکومت ویلي 60 کلن خاشقجي په کنسلګری کې د یوې فزیکي شخړې په نتیجه کې وژل شوی، هغه څه چې نړیوالې ټولنې یې په اړه شک او تردید څرګند کړی.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون یوه تاریخي حماسه وه.
در حقیقت ما شاهد یک حماسه تاریخی بودیم و این صورت حضور گسترده مردم ما باید تحت شعاع قرار بدهیم.
بلخوا د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونه او جریانونه په ټاکنو کې د خلکو له بېساري ګډون څخه هرکلی کوي خو وایي د ټاکنو لړۍ له ستونزو او بې شمېره درغلیو سره مخ وه.
باید په ډېره خواشینۍ سره ووایو چې د ټاکلو لړۍ په ټول هیواد کې له ستونزو، بې نظمیو او بې شمېره درغلیو څخه ډکه ترسره شوه.
د افغانستان د ولسمشر مانی وایي چې افغان حکومت چمتو دی په هر ځای کې چې طالبان وغواړي خبري ورسره وکړي. دغه راز په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په مسکو کې د یو له روسي چارواکو سره خبري پیل کړې دي. په دوهمه نیمه کې به یو کلیز د ژغونو راډیوي ډرامه واوري. زموږ خلاصه د ریډیو او دوستانو د تیرو خبرونو په څیر په دې خبرونه کې هم په لومړي سر کې د انتخاباتو اړوند مسایل لرو چې په کډوي سر ورو د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي چې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون یو تاریخي حماسه و. عبدالله عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه خبرې کولې وویل چې د خلکو دغه ګډون باید تر شعاع لاندې رانوستل سي. په دې اړه رحمت الله افغان مشته جزئیات راکوي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وای طالبانو هڅه کوله چې انتخاباتي بهیر ګډوډ کړي خو ونه توانېدل او د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون طالبانی فکر او مفکورې ته یو ځواب و. عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې له رسنیو سره خبرې کولې وویل چې د خلکو پراخ ګډون په حقیقت کې یو تاریخي حماسه وه او افغان ولس ته یې له دې امله مبارکي وویله. هغه وای په حقیقت کې موږ د یوې تاریخي حماسې شاهدانو. په هیڅ وجه موږ باید په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون تر شعاعو لاندې رانولو. په رښتیا هم خلکو ثابته کړه چې دوی خپل حق او مسؤلیت ته متوجه دي او خپل مسؤلیت یې ادا کړی. ښاغلی عبدالله وویل چې په ځینو ولایتونو په ځانګړي ډول په کابل کې د انتخاباتو په اړه ستونزې موجودې وې. شکایتونه هم ثبت سوي دي چې د نوموړي په وینا انتخاباتي کمیسیونونه باید شکایتونو ته رسیدګي او ستونزو ته واضح ځواب ووایي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي و چې له دوی سره شاوخوا 15,000 انتخاباتي سرغړونې او شکایتونه ثبت شوي دي چې رسیدګي به ورته وسي. اجرایی رئیس وویل چې په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو نوملړ او بایومیټریک سیستم یو ښه اقدام و خو د نوموړي په وینا له دغو وسایلو نه سمه استفاده ونه سوه. وسلوالو طالبانو د انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی و او د انتخاباتو په ورځ په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي پیښې هم رامنځته سوي چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. خو عبدالله عبدالله له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو نه مننه وکړه چې لګواخ سره سره یې د انتخاباتو امنیت خوندي کړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای له غزنی او کندهار ولایتونو پرته له ټولو ګواښونو او ستونزو سره سره بیا هم شاوخوا 4 میلیونه افغانانو د ولسي جرګې په اوسنیو انتخاباتو کې رایه کارولې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې انتخاباتي کمیسیونونه باید انتخاباتي سرغړونې او شکایتونو ته جدي رسیدګي وکړي. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید آزادی راډیو ته وویل چې انتخاباتي کمیسیونونه باید عدالت تامین کړي او د خپلو کارونو راپور په خپل وخت له ملت سره شریک کړي.
په هیڅ معنا باندې باید هغه درغلۍ او کوم اوریدونه چې د ټاکنو قانون په دیدار کې واقع دي لاغنه باید سرغړونه ونه شي او تېروتنه هم ونه شي. فقط خپل کړنې په شفاف ډول باندې په اړخیز ډول باندې ټول هغه اوریدونه چې دوی ته راجع کېږي په شفافه توګه ترسره کړي او په عین حال کې دوی د خپل نظارت څخه باید ټولنې ته راپور ورکړي چې دوی
انتخاباتي کمیسیونونو نظر هم راواخلو خو بریالي نسو. خو له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وار وار ویلي و چې مستند ثبت شوي شکایتونو ته به رسیدګي کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وای که انتخاباتي شکایتونه په شفاف ډول ونه څېړل سي په انتخاباتو به د خلکو باور کم او ممکن په راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو ګډون هم کمرنګ سي.
دوستانو د افغان حکومت اجرایه رئیس څرګندونې خو مواردلې. په همدې حال کې یو شمیر سیاسي ګوندونو هم د انتخاباتو پر لړۍ باندې انتقادونه کړي دي او وروسته له هغه چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تیرو انتخاباتو کې د شاوخوا 4 میلیونه افغانانو د ګډون خبر ورکړ، د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید پر دغه لړۍ باندې انتقاد وکړ او د انتخابات پر څرګندونو باندې انتقاد کړی دی. له ښاغلي رشید سره رضوان مراد مرکه کړی ده.
زموږ اول پوښتنه دلته مطرح کیږي چې د ټاکنو ورځ چې پای ته ورسېدله په موږ شپه باندې 11 بجې سیاد صاحب یو خبري غونډه کې ویل چې د ټولو ګډونوالو او هغه کسانو چې په ټاکنو کې برخه اخیستې وه شمېره 3 میلیونه ته رسېږي او بیا په پرون کې 2.4 میلیونه ته ورسوله. یعنی په هم مسلکي لحاظ باندې او هم په حقوقي لحاظ باندې دغه د پوښتنې وړ موضوع ده چې 3 میلیونه او 1 میلیون فرق لري او په ټاکنه کې یو رایه هم برخلیک جوړوي د یو کاندید پروسې. نو دلته موږ سپینوای غوړو سیاست سویس ولې دوی دغه 1 میلیون فرق او توپیر
راست چې
دوی هغه معلومات.
بله، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لومړنۍ څرګندونې د مشرې داوی چې شاوخوا 3 میلیونه او اوس وایي چې شاوخوا 4 میلیونه، یعنی د 4 میلیونه او 3 میلیونه تر شا شاید ترمنځ خلکو شاید رای ورکړی وي.
ګورې دغه دوه ورځ کې د مرکزونو شمېره په دې ساعته باندې نه وه چې هغه 1 میلیون ګډونوال پکې ولري. په حدود 400 مرکز و د تذکر حساب کې چې هغه 400 نفر پرې برخه واخلي دیکه څنګه راشيږي. نو تخمینی حساب هم د بحث وړ ده او موږ پیګو چې دا تر اوسه پر حقیقت نه دی او دیو مسول نه هڅه دا غوښته تخمین ورکول په داسې حالات کې سیاسي ستونزې پیدا کړې راپاره وي. نن سبا تاسو ګورئ چې هر کاندید ځان غټون کې ګولي او په دغه حالات کې بیا دغه وروسته جنجالونه راپاره وي چې اول 3 میلیونه وروسته 4 میلیونه په تیر ځل کې نور سنیسر دغه اشتباهات کړي وو چې د ټاکنو په اساس کوم څه ته ورسو. دو مدیریت دغه بهیر د موږ وړاندې ډېر ضعیف مدیریت وو. دوی دغه عملیاتو کې ډېر ستونزې لپاره او پرولې د ټاکنو پر ورځ باندې دوی زده نقیص پرېکړه کوله د قانون خلاف ځینې مسایل تر سره سول. نو د کمیسیون هغه پرېکړې په عین حال کې کړنې د ځوابونه وردي او کمیسیون په دې اړه باندې باید ملت ځواب ووایي. مرکزونه نه پرانیستل کېدل، په عین حال کې بایومیټریک دستګاه په ځینو حالاتو کې کار نه کوي، په ځینو حالاتو کې نه استعمالېدل، په ځینو حالاتو کې دغه مواد نه وو. خپله فهرست د خلکو لپاره ډېرې ستونزې راوپارولې. دیو ولایت فهرست بل ولایت ته لیږل شوی وو، د ډېر خلکو نومونه په فهرست کې نه وو، د چا نومونه پکې اشتباه وو او موږ په دې باندې اعتراض وکړو چې پدې کې هغه تبعیض هم ښکاره شو. د ډاکټر صاحب عبدالله نوم په فهرست کې موجود نه و. سره له دې چې زه شاهد وم چې هغه په مرکز کې نوملیکنه کړې وه، هغه ته اجازه ورکړل شوه چې رای ورکړي. ولې په ځینو مرکزونو کې چې مخکله زیان شاهد دغه بهیر وم، د چې څوک راغی چې نوم خپل د پلار نوم په لیست کې وو، هغه سیر نمبر د سکر فرق درلوده، هغه ته اجازه نه ورکوله. دغه مستقیما تبعیض ده او دا د پښتنې وړ ده. ولې فرمسا د ټاکنو په ورځ باندې سوګونه چلند په بهیر کې وستي؟ او دې باندې موږ جدي د کمیسیون څخه واړو چې خلکو ته باید وضاحت ورکړو.
بله ډېره مننه رشید صاحب. یوه بله پوښتنه چې د دغه ستونزو سره سره چې تاسو یادې کړلې د بایومټریک دستګاه د کارولو په مسأله کې نیمګړتیاوې وې، په ځینو سیمو کې اصلا کارونه کړ، د رای ورکولو پاڼې په ځینو مراکزو کې ختم شولې له وخت نه مخکې، آیا دغه ټول ستونزې او دغه ټول نیمګړتیاوې یا ادعاوې چې پکې و درغلۍ شوي او یا بې نظمي شوي دي د دې سبب کېدای شي چې پر دې انتخاباتو سوالیه نښه راښکل شي یا مشروعیت تر پوښتنې لاندې راشي؟
زه ډېر عادلانه نه بولم چې اوس د ټاکنو په مجموع مشروعیت د دې کې میلیونونو خلکو برخه اخیستې ده، د دې راته باید درناوی وکړي چې مثالونه په دې ټاکنه کې لرو، هغه نه غواړي چې پوښتنې راولو، ولې مدیریت له بعده مرغه په ځینو حالاتو کې د دې لامل وګرځېده چې په پروسه کې بې نظمي رامنځته شي. یو څه چې باید واضح کړم چې حداقل دا ځل دوا ډیرو اساسي اوریدونو، یو د فهرست جوړول او بل د بایومټریک دستګاه راوصل په دغه بهیر کې پروانی لحاظ باندې، یعنی ټاکنو په اړه هغه سایکولوژي هغه څه وایي ما دې هغه متقلبین ډېر خطا کړی وو، یعنی دغه فضا موجوده نه و، ولې ځینې پریکړو د دې لامل شول چې په کې خلګان رامنځته شي او هغه د تقلب لپاره زمینه مساعده کړي. د بیلګې په توګه باندې مثلا ټاکنو د بهیر غزول د شپې اتو بجو پورې دا خپل موږ په ځینې حالات کې ګورو چې د تقلب لپاره زمینه مساعده کړه، یا دغه پریکړه چې فار مثال ټاکنه د سبا ته وزندېږي په ځینو مرکزونو کې، حال دا چې تمدید صلاحیت د کمیسیون فقط دوه ساعته ده.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید و.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی وایي چې د کندهار د وروستۍ حمله پلان د ډیورنډ کرښې په ها خاړه کې جوړ شوی و او بریدګر د جعلي اسنادو په مرسته د کندهار د والي په ساتونکو کې ځای پر ځای شوی و. ستانکزی نن په کندهار کې خبریالانو ته وویل چې د دوی پلټنې لا هم نه دي بشپړې شوې. صادق رښتینی له کندهار دا راپور رالېږلی دی.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی د دوشنبې په ورځ د کندهار د ولایت مقام په ودانۍ کې د ورستی خونړی برید په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړه. ستانک زیبا ویل چې بریدګر لومړی د جلی اسناد په مرسته ځان د کندهار د والی په ساتونکو کې ثبت کړی وو او د ډیورنډ کرښې له غاړې څخه د وسلوالو په لارښوونه برید کړی.
دا هم ډیره واضح شوی ده چې 15 دقیقې مخکې له دې نه چې دا غوسی د سرحد نه لږې خونه دوی ته تلیفون شوی دی، الکته د 15 تقریبا 2.5 دقیقې خبرې کړې دي، هدایت اخیستې ده او په دې ترتیب سره په دې کې واضح خبره ده چې د افغانستان دښمنانو دا توکیه له سرحد نه ای خواته دا هغه کړی ده، پیسې پلان کړی ده او په ډیر وخت په دې باندې کار سره کړی ده چې په دې توکیه کې دا مسله سره هغه کې
ستانک زی وایي چې دغه برید په اړه له هم د دوی پلټنې نه دي بشپړې شوې او د بریټ پټړاو د نیول سو کسانو څخه پلټنی روان دي. نو وړي وای چې لمړنوي پلټنو په ډاګه کړی چې بریټ د وظیفوي غفلت لامل را منست سوی
یو تی دات کسان چې مشکوک یا په حساب په دې برخه کې تشخیص شوی دي هغه هم نیول شوی دي او د اغلاندې د تحقیقات ولاندې دي او دا تحقیقات تبه ادامه پیدا کوي. د دل پروسه وکولای سوسه هغه کسان چې په دې برخه کې زی دخلو هغه کسان هم پیدا او هغه په حساب یعنی تشخیص شوی دي باید وینیول سی کومجه کې تختیدل یا کومجه کې پړتی هغه باید پیدا شي.
د کندهار د ولایت مقام په ودانۍ کې دننه 13 پنځشنبه ترې مهم غونډې ورسره د چارواکو د تاک پر مهال د والي وساتونکو برید وکړ چې لامل یې د کندهار امنی کمانډان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن حسن خیل ووجل شول او د کندهار د والي د 404 میوانزون او 215 متل کلی اردو د کمانډانانو په ګډون پکښې یو امریکایي جنرال یو بهرنی سرتیری او د هغوی دوه ژباړونکي ټپیان شول. د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی.
دوستانو لکه چې مخکې مو واورېدل په کندهار کې د امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق د برید پر مهال په دغه غونډه کې امریکایي جنرال سکاټ میلر او نور امریکایي سرتیري هم موجود و. تر دې برید وروسته ځینې داسې اوازې خپرې سولې چې ګواکې دغه برید د امریکایي ځواکونو لخوا سوی دی، خو د افغان حکومت اجرایه رئیس دغه خبرې رد کړې دي او وایي چې په دې برید کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت لاس لرلو په اړه واضح د دښمن ژرندې ته اوبه ورکول دي. اجمل تورمن په دې اړه تفصیل درکوي.
د افغان حکومت اجرایه رئیس هغه اوازې ناسمې بولي چې ګوندي د جنرال رازق په وژل کېدو کې د غوڅ ملاتړ ماموریت لاس دی. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دا شان اوازې د دښمن ژرندې ته اوبه ورکول دي. په دې اړه شایع چې دا عمل د غوڅ ملاتړ د ماموریت لخوا شوی، فکر کوم چې دا د دښمن ژرندې ته اوبه ورکول دي. د افغانستان د خلکو دښمنان که افغانستان کې دننه یا هر هیواد کې چې دي، څوک چې د طالبانو ملاتړ کوي، طالبانو ته ځای ورکوي او فعالیتونه یې توجیه کوي، د جنرال رازق دښمنان دي، د کورنۍ دښمنان دي او د افغانستان د ټولو خلکو دښمنان دي. ښاغلی عبدالله جنرال عبدالرازق خپل نږدې ملګری او د هیواد یو رښتینی بچی یاد کړ او وی ویل چې ډیر ژر به کندهار ته ولاړ شي او د نوموړي د فاتحې په مراسمو کې به ګډون وکړي. چارواکي وایي د کندهار د والي یو ساتونکي وروسته له هغه ډزې پیل کړي چې د کندهار سیمه ییز چارواکي له یوې امنیتي غونډې وروسته د راوتو په حال کې و. په غونډه کې جنرال میلر هم ګډون کړی و، خو هغه ته زیان نه دی وخته. جنرال سکاټ میلر تر دغې پیښې وروسته رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دی هدف نه و. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت د په یو ټویټر پیغام کې د جنرال میلر په حواله ولیکل چې نوموړی د دې پیښې له کبله د افغانستان ټولو خلکو ته تسلیت وایي. خو دا چې په دغه پیښه کې د کندهار امنیت قمندان او د امنیت رئیس ووژل شول او کندهار والی ټپي شو، خو جنرال سکاټ میلر ته هیڅ زیان ونه رسید، له خلکو سره پوښتنې پیدا شوې او داسې اوازې خپرې شوې چې ګوندي د غوڅ ملاتړ ماموریت په دغه پیښه کې لاس درلود. خو اوس د افغان حکومت اجرایه رئیس دغه اوازې ناسمې ګڼي او ردوي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د یو امریکایي پوځي افسر ډیوډ بوتلر له خولې چې د کندهار د پیښې پر مهال دغلته موجود و وایي چې د ډزو پر مهال د بریدګر له هدف روښانه و چې هدف یې عبدالرازق او امریکایي جنرال چې هماغلته نږدې ولاړو هدف نو. وسلوالو طالبانو بیا د برید مسؤلیت منلی او ویلی دي چې هدف یې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د ناټو قمندان سکاټ میلر و.
ازادي رادیو اوري دغه رادیو هر ورځ د سهار له ودم شم تر وو پر منځنۍ څپه دولس شپنوي او د اف ام پر سله شارې پنځه څپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. تاسو کولی شئ صفه وزې او اوري یو دغه راز کولی شئ موږ راپور نو مقاله د ازادي رادیو پر ویب سټ ولولې پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. د سولې اړوند یو راپور ته ورځو. د افغانستان د ولسمشري مړی وایي چې افغان حکومت چمتو دی په هر ځای کې چې طالبان وغوړي خبري ورسره وکړي. د ولسمشري مړی ویان محمد هارون چخان نن ازادي رادیو ته د خبري وکړه. د افغانستان د سولې علي شورا به وایي امریکایي چارواکي هڅه کوي چې افغان حکومت له طالبانو سره په مخامخ خبرو کې شامل کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
افغان حکومت وایي د بین الافغاني مذاکراتو د پای لپاره د افغان حکومت او نړیوالو شریکانو په تیر د امریکا هڅې جدي شوې دي. د ولسمشری ماڼۍ ویان محمد هارون چخانسوري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم د سولې د خبرو په اړه تازه پرمختګ نشته، خو حکومت هیله مند دی چې ډیر ژر له طالبانو سره مستقیم مذاکرات پیل شي.
جدیت که در پروسه صلح موجود است هم از خود حکومت افغانستان
د وویل کوم جدیت چې د سولې په پروسه کې موجود دی حکومت او خلک په کلکه سره غواړي. د امریکا په ګډون د افغانستان ټول متحدین په جدي توګه کار کوي. دا کار بې سابقه دی. همکاران له افغان حکومت سره په همغږۍ کې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره کار کوي. هیله مند یو چې مثبته نتیجه ورکړي.
امیدوار هستم نتیجه مثبت باشم.
د ده په خبره حکومت چمتو دی چې له طالبانو سره له پاکستانه پرته په هر ځای او هر سطح کې چې وي مستقیمې خبرې وکړي. هڅه مو وکړه د طالبانو د تحریک نظر ولرو، خو بریالي نه شو. په خاطر دې دغه تحریک ټینګار کړی چې له افغان حکومت سره به مذاکرات ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په هدف کابل، اسلام آباد، ریاض، قطر او دوبۍ ته سفرونه کړي دي. د افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د سولې د مذاکراتو لپاره پلاوی وټاکي. خاغلی خلیلزاد په دغو سفرونو کې د طالبانو له استازو سره لیدلي چې طالبانو او د افغانستان د سولې عالي شورا تایید کړي دي. سیمه هیوادونو ته د خلیلزاد له سفر وروسته له طالبانو سره مستقیمو مذاکراتو ته هیلې زیاتې شوې دي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د یکشنبې په ورځ ویلي چې حکومت باید اجازه ورکړي چې له طالبانو سره مستقیمې خبرې وکړي. د ویلي د طالبانو په ژبه ښه پوهېږي او دواړه یو بل ښه پېژني. خاغلی دوستم دا هم ویلي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ د مرستیالۍ څوکۍ ورته ارزښت نه لري، بلکې مهمه ورته په هېواد کې د جنګ پای ته رسېدل دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجی عزیز الله دین محمد وایي امریکایي چارواکي دا هڅې کوي چې افغان حکومت له طالبانو سره په مستقیمو خبرو کې شامل شي.
خلیلزاد دا کوشش ده چې داسې یو افغاني هیئت چې د ټولو خواوو نمایندګي ولري منځته راشي او هغه د طالبانو سره خبرې وکړي، داسې یو کار دپاره زمینه برابره کړي.
ځینې افغان پوهان له دې ډلې ودیر صافی په دې باور دی تر هغې چې د پاکستان غوښتنې ونه منل شي له طالبانو سره مستقیمې خبرې پیلېدلی نه شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به یوه نړیواله مسله راواخلو. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په مسکو کې دی او له روسي چارواکو سره یې خبرې پیل کړي دي. دا په داسې حال کې دی چې د اټومي وسلو د مخنیوي له یوه مهم تړون څخه د متحده ایالاتو د وتلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اعلان وروسته د مسکو او واشنګټن په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی. چین، فرانسه او جرمني دا تړون مهم بولي، خو بریتانیا ویلي دي چې د امریکا تر څنګ به ودرېږي. احمد تکل په دې اړه تفصیل راکوي.
د امریکا او ترکیه ولسمشرانو موافقه کړې چې په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د وژنې د قضیې ټول اړخونه باید روښانه شي. د ترکیه د ولسمشر دفتر په یو بیان کې وایي ډونالډ ټرمپ او رجب طیب اردوغان پرون د ټلیفوني خبرو په ترڅ کې موافقه وکړه چې د خاشقچی د قضیې په اړه باید پوره وضاحت ورکړل شي. انادولو خبری آژانس دا خبر څو شیبې وروسته له هغه ورکړ چې د ترکیه ولسمشر ښاغلی اردوغان وویل دای بنن د سعودي د حکومت د دې مخالف ژورنالیست د وژل کېدو د قضیه په اړه له حقیقت څخه پرده پورته کړي. خاشقچی د اکتوبر په 2مه نیټه له خپلې ترکیې کوژدنې سره د واده د اسنادو د ترلاسه کولو لپاره په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته له ننوتو وروسته لادرکه شو. ریاض په پیل کې ویل چې 60 کلن خاشقچی له قونسلګرۍ روغ رمټ وتلی، خو د شنبې په ورځ وویل چې نوموړی په قونسلګرۍ کې دننه د یوې شخړې په نتیجه کې وژل شوی دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د یکشنبې په ورځ وویل خاشقچی د خپل سرو کسانو په عملیاتو کې او سهوان وژل شوی. الجوبیر فاکس نیوز تلویزیونی چینل ته وویل چې د دې سترې سهوې له عاملانو سره به حساب کتاب وشي. خو د سعودي چارواکو د دې څرګندونو په اړه متحدو ایالاتو او نورو هیوادونو شک څرګند کړی. برتانیا، جرمني او فرانسې پرون په یو ګډ بیان کې د خاشقچی قتل وغنده او په دې اړه د سمدستي وضاحت او سپیناوي غوښتنه وکړه. ولسمشر ټرمپ که څه هم له تېرې اونۍ راهیسې په پرله پسې ډول ویلي دی له دې سره مخالف دی چې د 100 میلیارد ډالرو په ارزښت د سعودي او امریکا ترمنځ د وسلو معامله له خطر سره مخامخ شي، خو په یو مرکه کې چې د یکشنبې په ورځ خپره شوه ښاغلي ټرمپ د دې قضیې په اړه د سعودي د بهرنیو چارو د وزیر عادل الجوبیر پر څرګندونو انتقاد وکړ او ویې ویل چې د سعودي چارواکو په خبرو کې دروغ او چلول شته.
سمه شخلاص د راډیو اوري. دوستان، یو ځل بیا د افغانستان انتخاباتو ته ورځو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تیرو ټاکنو کې د شاوخوا 4 میلیونو افغانانو د ګډون خبره وکړه. د چې خلک څومره په انتخاباتو کې له ګډون څخه خوښ دي یا ناخوښ دي، دوی ازادي راډیو ته داسې ویلي.
زه اخزاری نه پل زه لاغه چه رازی اما لانتخاباتو لا پروسی چخه خو بازی من نمگلتی هاویم لرالی مثلا مگه عبدالعادی مکتب که ما خپل رای واچوالا خو زه پو بجو رالم چه زه خپل رای استعمال کم پا موسیور اقلا دا بند والا بیا بیا زه رالم بیا بیا ولارم مقصد اغا خپل کارمندان خپل وخ ران اقلا
ایمانم دل آغا ایم پا دیوار نکره چی خلق خراب منگا مزدوری نلرو غن مزدورانی چی غریبانان چی دی که ایتو گرتا نگوری پا نانه نکی چی کلا انتخابات راستی زدا کار کم یو کارو نکی منگا غریبانان دوڑی تایرانو
ز محمد نسیم احمد ارز خپل خو ډیر خوشاله ما د انتخابات په خیر تیر شو او امنیتی نگانونه او کد امنیتی او د خلک در تک را تک نه درې دهینه ایس مشکلات او ستونزې خو مونږ وړاندې ونی لید.
زمان محمد جاوید سمیم زمان نظر ادا ډیره خو انتخابات زکه په اول ځل په افغانستان کې د بایومټریک سیستم کار شو او خلکو کولای شو په دې کې حصہ واخلي او یو روښانه دی لپاره د ضمانت وکړی شي. تقریبا شفاف او زکه چې سیستم بایومټریک او د هغه مخکې چې کوم مشکلات وو هغه د هغو نه جلوګیری وشو په دې وخت کې.
کابل شاریان وای چې د شنبې ورځې انتخاباتو په اړه خبرې کولې. په دې سره کابل کې 4:30 دقیقې سو یو ځل بیا له اجملان څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
په کندهار کې نن د وژل شوي امنیتي قومندان جنرال عبدالرازق ورور تادین خان د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال لخوا د کندهار د امنیتي قومندان په توګه معرفي شو. چارواکي وایي تادین د کندهار د قومي مشرانو په غوښتنه د ولسمشر د حکم په اساس د کندهار د امنیتي قومندان په توګه ټاکل شوی دی. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی وایي پر جنرال عبدالرازق برید کوونکي له جعلي نوم جعلي تذکرې او شخصي تضمین سره د کندهار د والي د ساتون کې په توګه دنده پیل کړې وه. افغان حکومت اجرایی رئیس بیا هغه وزیر بې بنسټه بللی چې ګوند د جنرال عبدالرازق په وژل کېدو کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت لاس درلود. د دادو دښمن ژندې ته اوبه اچول بللې. اخوا د امریکا دفاع وزارت تایید کړی چې د دوی یو جنرال جفري اسماعیلي په کندهار کې د تېرې پنجشنبې د ورځې په پیښه کې ژوبل شوی دی. د 209 هم شاین کلی اردو چارواکو په یوې اعلامیه کې دا کړي چې د یکشنبې د ورځې راهیسې په کندوز او بغلان کې اتاتیا وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبلاړه ولیده. روسیه وایي د سګرې جګړې د وخت له یو تړون څخه د امریکا وتل به نړۍ نور هم بې ثباته کړي. او ټاکل شوی چې د امریکا او ترکیې ځواکونه تر راتلونکو څو ورځو د سوریې په منبج ښار او شاوخوا سیمو کې ګډې ګزمې پیل کړي.
مننه کوم اجمالان دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل او زموږ نور راپورونه او مقالې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .com. نور راپورونه هم لرو خو مخکې تر دې چې هغه واورو له اکرم الله اکرم څخه سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د غوړ لیگ اي پي ال سیالي وتلولي د بلخ لوبډلې وغټله. د دغه سیالي په پایلو کې بلخ د کابل ځوانانو له لوبډلې سره مخ شو چې 13 شپې ماته ورکړه او د تلولي جام خپل کړ. دا د افغانستان د کرکټ د غوړ لیگ سیالي ولومړی دور چې په متحده عربی اماراتو کې تر سره شو. د بلخ لوبډلې په پایلو کې د کابل ځوانانو لوبډلې لخوا د 133 منډو هدف په 13 اور کې د سلورو وکټو په توپیر پوره کړ. بلخ ټیم ته $300,000 نقد جایزه زهم ورکل شو. افغان ځوان لوغړی قیس احمد په دې پایلو کې 15 وکټ تر لاسه کړی. د بلخ او کابل ټیمونه د غوړ لیگ په سیالیو کې د سر دوه ټیمونه هم چې تر نورو ټولو ټیمونو زیاتې لوبي ګټلې وي. په دې سیالیو کې په ګڼو افغان لوغړو سربیره ګریسګل، شاهد افریدی، برند مکلم، لوکرانکی، وین پارنل او زینو نورو پیژندل شویو بهرنیو لوغړو هم ګډون کړو. د افغانستان د کرکټ غوړ لیگ د 15 ټیمونو کابل ځوانانو بلخ، پکتیا، ننګرهار او کندهار د اکتوبر 13 تر 20 دوام وکړ. په دې لیگ کې تر ټولو زیات منډې د پکتیا لوبډلې لوبډل مشر شهزاد محمدي کړي چې شمیر یې 340 منډو ته رسیږي. همداشان د همدې لوبډلې توپچونکې ایسورو وډاناته د 1100 وکټو پاکستان د سیالیو مخکښ توپچونکې جایزه ورکړل شوه. د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالیو په لومړۍ نیمه پایلوبه کې نن شاهین اسماعیل او میوند اتلان په خپلو کې د سیالۍ ډګر ته وځي. دغه سیالۍ د افغانستان پر وخت 15:30 د کابل د فوټبال په لوبغالي کې پیلېږي. په دې دواړو لوبډلو کې چې هرې لوبډلې لوبه وګټله، پایلوبې او بایلونکي لوبډله به د دریم مقام لپاره بله لوبه هم لري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خپرونو مسؤل شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ او دوهمه نیمه پایلوبه به سبا د سه شنبه په ورځ د اباسین سپی او طوفان حریروت لوبډلو ترمنځ ترسره شي. دغه وینا د دغه سیالۍ او د پایلوبې لپاره د راتلونکي اونۍ د پنج شنبه ورځ ټاکل شوې ده.
زم شخلاص د دې رادیووري اساس د هر ورځ د سهار لوود ما شام تر و پر منځني صفات ولس شپرنوي او د فم پر 3.15 صفه په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. د نورستان په کامدیش او نورګرام ولسوالیو کې د نشټو په نتیجه کې افغان ځواکونو او وسلواله طالبانو ته مرګوب لوشته ده. د خبره د نورستان چارواکو د ازادي رادیو خبري الته کړه ده. روح الله انوري لسمي څخه راپور لري.
د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سعد الله پندزوی د دوشنبه په ماسپخین ازادي راډیو ته وویل چې سهار وختي وسلوالو طالبانو د کامدیش ولسوالۍ اړوند سرحدي پولیسو په دوو پوستو برید کړی چې پکې للسو زیاتو سرحدي پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
سهار 5:00 جنگ شوی دی باغچه په ساحه کې شپږ کسان موږ سرحدي ځواکونو موږ شهیدان لرو او یو لس کسان چې دي زخمیان لرو او په دې داد څلور کسان برمته نیولې دي مخالفینو تقریبا یو څو وخت پورې دا په دوه پوستو وي او کندک اول او کندک دو دوه سرحدي کندکونو مربوط شو. دا پوسته کې ډېر قوي جنگ شو او سقوط ورکړ. بل هغه نه قوه ورسېده بیا ساحه مخالفینو فرار کړی دی.
پیندزوی وای نن غرمه مهال د نورګرام ولسوالۍ لتی تین دری د ملي اردو ځواکونو په خپل موټرو کې د رایو بکسونه را انتقالول چې په لار کې د من چاودن او د وسلوالو طالبانو بریت سره مخ شوی دي.
اردو په ټانک باندې دغه شوی دي ماین الوتې دي او په نتیجه کې شپږ کسه شهیدان لرو موږ.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د دوشنبه په ماسپخین ازادي راډیو ته وویل چې د نورګرام ولسوالۍ اړوند تیتین درې څخه افغان ځواکونو د رایو بکسونه را انتقالول چې په لار کې د وسلوالو طالبانو لخوا پرې مین چول شوی او همداراز ډزې پرې هم شوي چې په نتیجه کې دغو سرتیرو ته مرګ ژوبلا وښتې. خو دوی ته یې د شمیر په اړه دقیق معلومات نشته او د هوایي ځواکونو په بمبار کې للسو زیات وسلوال مخالفین وژل شوي دي.
د هوایي ګزارونو په نتیجه کې لس نه زیات طالبان وژل شوي دي. اوس هم په ساحه کې تیاری ګرځي. په ما معلومات یو کمی نه مو.
موږ هڅه وکړه چې د دواړو پیښو په اړه د سرحدي پولیسو او ملي اردو نظر ترلاسه کړو خو پرې بریالي نه شو. تر اوسه وسلوالو طالبانو د کامدیش او نورګرام ولسوالۍ د پیښو په اړه څه نه دي ویلي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره. اوس په وسط کندوز ولایت د کندوز سیمه ایز چارواکي د کندوز تخار د لوی لارې د خلاصېدو خبر ورکوي. دغه لاره له څلور ورځ راهیسې د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو له کبله د ترافیکو پر مخ تړلې وه. په کندوز کې د امن او نظم عامه د اتمې لوا قوماندان ډګروال عباس توکلي نن ازادي راډیو ته ویلي دي چې تېر ورځ د افغان ګډو ځواکونو د دغې لارې د خلاصېدو په هدف تصفیوي عملیات پیل کړي وو. په دې اړه نور جزئیات به زموږ همکار اجمل آریان راکړي.
د کندز تخار لویه لاره بیرته د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. له څلور ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د کندز تخار پر لویه لارې د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو مسلحانه تحرکات پیل کړی وو او له کبله یې دغه لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه. خو نن دوشنبه بیرته د خلکو د تګ راتګ پر مخ خلاصه شوه. په کندز کې د امن او نظم عامه د اتمې لوا قمندان ډګروال عباس توکلي نن دوشنبه د دغې لارې په اوږدو کې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې تېره ورځ د افغان ګډو ځواکونو د دغې لارې د خلاصېدو په هدف تصفیې عملیات پیل کړی وو چې په پایله کې د کندز تخار لویه لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه.
ما د عملیات را دیروز
از استقامت خان‌آباد به این طرف شروع کردیم.
د افغان ځواکونو تیر ورځ د خان‌آباد ولسوالۍ له لوري عملیات پیل کړی وو چې په پایله کې د کندز تخار لوی لارې د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه او اوس مهال خلک پر دغې لارې تګ راتګ کوي او زموږ عملیات لا هم دوام لري. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله اميري هم د دغې لارې د خلاصېدو له کبله خوښي څرګندوي او تاکید کوي چې باید د دغې لارې په اوږدو کې شاوخوا کلي د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاک شي څو خلک پرې په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي.
څلور ورځې مخکې د خان‌آباد د مسیر لاره بنده وه، اما نن خوشبختانه چې هغه تلاش او هغه زحمات چې نیروهای امنیتی او باستل نن د ترافیک په مخبانې دا لاره خوشې شوه. موږ له حکومت محلي او مرکزي نه خواهش داده چې هلته پوستې جوړې کړي، بیجونه جوړ کړي، څو د کندز خلک د تخار او بدخشان خلک نیک په اسانۍ په راحتۍ وکولی شي له دغه مسیره رفت آمد وکړي.
له دې سره سم ګڼ شمېر خلک او موټر چلوونکي هم خوښي څرګندوي چې د کندز تخار لویه لاره بیرته د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه، خو دوی له چارواکو غواړي چې د دغې لارې په اوږدو کې د امنیتي پوستو په شمېر کې زیاتوالی راولي څو بیا ځلې دغه لاره د ترافیکو پر مخ ونه تړل شي. د دغه لارې یو تن موټر چلوونکي احمد جاوید او یو تن سپرلی شمس الدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تاسو ګورئ د خان‌آباد ولسوالۍ نه راغلم د کندز په لور، وضعیت تقریبا نورمال ده، نو امنیتي ځواکونو په دې توانېدلی دي دا لویه لاره د خلکو په مخ خوشې کړي، خو اوس هم تعهدات شته دي لږ ذره، بیا هم غوښتنه لرو چې عملیاتونه د خپل ډیر کې څو دې مسیر کې تعهدات پاتې نه سي.
زه همدا اوس د خان‌آباد نه مې حرکت وکړو، لاره د امنیتي ځواکونه ډېرې دي او چک پوینټونه هم لري، اوس لاره خوشې سوای کوم ستونزه نشته. لاره کې
د کندز ولایتي شورا او خلک له دولت څخه غواړي چې دغه لوی لارې په اوږدو کې شاوخوا کلي د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي او د امنیتي پوستو په شمېر کې زیاتوالی راولي څو په وخت سره د وسلوالو طالبانو د مسلحانه تحرکاتو او د ګواښونو مخه ونیسي او دغه راز خلک پرې په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
بله دوستانو، تاسو کولی شئ زموږ خبرونه یا زموږ رادیو ته هر ورځ د سهار له وده ماښام تر اوو بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 13.15 څپه په ټول افغانستان کې صفه وزي اوري او دغه ورځ د خبرونه او نورې خبرونې مو په تکرار بڼه او هم په ژوندۍ بڼه کولی شئ چې زموږ پر ویب سایټ هم واوري، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. وروسته په خبرونه کې د یو کلیزه ژغونه راډیو ډراما هم لرو، خو تر هغه د مخه به یو نړیوال راپور واخلو. د امریکا او ترکیه ولسمشرانو په ترکیه کې د وژل سوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قضیې په اړه د بشپړو توضیحاتو غوښتنه کړې ده. دوستانو دا راپور لرو، خو کچیرې وخت پیدا سو دا راپور باتمن خپور کو. یو خبر چې همدا اوس راورسید، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو د رایو په اړه ورستي جزئیات همدا اوس له رسنیو سره شریک کړي دي. زموږ همکار اکرام الله اکرام هم د اوس سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کشه دی. اکرام صاحب، خبرونه ته شرغله د دې کمیسیون تازه جزئیات څه دي؟
ډیره زیاته مننه تاسو ته سلام، اوریدونکو ته سلام. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی صاحب سوشي به وړاندې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې ټولو هغه کسانو ته چې د انتخاباتو په ورځ باندې، البته د کمیسیون کارکونکو ته چې د انتخاباتو په ورځ باندې سلنګاري کړي ده او دوی تقلب ته زمینه برابره کړي، یا هم د بایومیټریک سیستم نه غلطه استفاده کړي او یا هم قصدن داسې خودلی چې دغه سیستم کار نه کوي، دوی ته به د دوی په اړه څېړنې پیل شوی دی، کمیټه ټاکل شوی ده تر څو معلومه کړي چې څوک ګرم دي او هغه کسانو ته چې په دې پروسه کې ګرم وپیژندل شي، تورن وپیژندل شي، هغوی ته به قانوني سزا ورکړل شي. نوموړي یو شمېر نورې څرګندونې هم درلودې. د رایو په اړه باندې ویل چې په افغانستان کې د انتخاباتو کې لږ تر لږه څه کم 4 میلیونه کسانو برخه اخیستې او 4 میلیونه کسانو خپل رای استعمال کړي دي، خو دا شمېر د کندهار او د یک شنبه د ورځې باندې چې کوم انتخابات وشول دغه غیر شمیری دي، یعنی هغه ورسره نه دي جمع شوي، هغه چې ورسره جمع شي نو شاید په دې شمیرو کې زیاتوالی راشي. د کندهار د انتخاباتو په اړه ویل چې د راتلونکي اونۍ د شنبه په ورځ باندې د کندهار انتخابات ترسره شي، او هغه ستونزې چې د روانې اونۍ د شنبه د ورځې په انتخاباتو کې ولیدل شوې تخنیکی ستونزې، هغه به د کندهار په انتخاباتو کې به ورته ډېره زیاته پاملرنه وشي، او هغه به بالکل به پکې دغه ډول ستونزې ونه لیدل شي. د رای شمیرنې پروسه، ښاغلي سیاد وویل چې د رای شمیرنې پروسه پیل شوې ده، هغه صندوقونه چې رای پکې اچول شوي دي د هغې انتقال له ولسوالیونه د ولایتونو مرکزونو ته پیل شوی دی. په یو شمېر ولایتونو کې رای شمیرنه پیل ده، وروستۍ پایلې به مرکز کابل ته انتقالیږي، او د هغې نه وروسته به ډېر ژر د ابتدایي لیست د ولسي جرګې د وکیلانو له خلکو سره شریک شي. همداراز هغه خونځي د نوموړي په وینا هغه خونځي چې هغې کې پیښې رامنځته شوي وي، امنیتي پیښې، او هغه تخریب شوي دي، د معرف له وزارت سره، د پوهنې له وزارت سره په تفاهم باندې به هغه دوباره جوړ شي او هغه کار به هم ترسره شي. نوموړي وویل
د ټاکنو په ورځ باندې ډېرې تخطۍ او تخلفات ترسره شوي وي، د هغې لپاره هم کمیسیون باقاعده کمیټه ټاکلې تر څو دا شناسایی کړي او هغه مسؤلین یې چې یا یې مرکزونو ته نه ورغلي، یا یې مرکزونو ته مواد په وخت باندې نه ورسولي، او یا په بعضې مرکزونو کې د بایومیتریک سیستم قصدن غلطه استفاده کړې وه، دقیقه بررسي به کیږي او د کمیسیون لخوا به انشاءالله هر هغه څوک چې په دې کې مقصر و کوتاهي کړې وه د هغه ته به د قانون په چوکاټ کې جزا ورکول کیږي.
خغلی سیاد وویل چې په دې انتخاباتو کې 80% نارینه او 33% ښځو رایا چونه وکړه. همدارس د هغه رایو په اړه باندې چې ویل کیږي چې په درغلی سره چول شوی، نو موړي وویل چې دقیقې سیړنې روانې دي، او په کوم مرکزونو کې چې دا ثابته شو چې په تقلب سره رایا چول شوی دغه سیړنې هم کیږي، او دغه رای به باطل اعلانېږي. خغلی سیاد هغه مسلې ته هم اشاره وکړه چې ویل کیږي د رای چونې په ورځ باندې تقلب مهندسي شوی، او لکنن سهار چې د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونو او جریانونو دا خبره وکړه چې په انتخاباتو کې په پراخه کچه درغلي شوې دي. خغلی سید ویل چې په دې اړه باید له دوی سره اسناد شریک شي، دقیق اسناد، نو دوی به دغه رای باطل اعلان کړي او هیڅ چاته د اجازه نه ورکړي چې په درغلی په تقلبي رایو سره پارلمان ته لاړ شي. هغه ویل چې په پاکو رایو باندې به پاک خلک دوی ژمنه ورکوي چې دا به پارلمان ته واستوي.
بله ډېر مننه کوم اکرام الله اکرام، و چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر ګلا جان عبدالبدی سایه تازه څرګندونې راوورولې چې څو شېبې وړاندې په کابل کې خبري رسنیو ته خبرې کولې، چې عمده ټکي لکه چې مخکې زموږ همکار ویل چې ښاغلي بدی ویل دي چې ټول هغه کسان چې درغلیو ته زمینه برابره کړې د دوی په اړه به پلټنې کېږي، او عاملین به له قانوني سزا سره مخ کېږي. او دغه راز دا ټکی مهم دی چې وای راتلونکې شنبه به په کندهار کې انتخابات وسي، او ژمنه کړې چې د تېرې شنبه د ټاکنو تخنیکي ستونزې به هلته تکرار نه سي. زموږ خلاصې د راډیو لري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
دوستانو مخکې مې د یو نړیوال راپور د خبرېدو ژمنه درسره کړې وه، خو د وخت د کموالي له کبله هغه راپور اوس نسو خپرولی. د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې به یو واوري. اوس به ورسره راډیوي ډرامې ته یو کلی زر ژغونه.
یو کلی زر ژغونه.
یو کلی زر غږونه ډرامې خوږو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو واوریدل چې په ښار کې د دلاور خان شرکت تاوان کړی و. خپل زوی اسلم ته یې سپارښتنه وکړه چې شرکت له تاوانه راوباسي. اوس به واورو چې خدای داد داسې د زړه له خلاصه چا ته دعاګانې کوي.
آه.
واه زړه دې بدمشه، ما وی چې ګوندې زموږ د بار پټي انګور به خواږه وي، خو نه داسې نه ده.
خدای دا ته پروژه ماتې کې دې څنګه د بار پټي انګور ته زړه راووریدل؟
هسې ګلپري، مقصد مې دا و چې ستا لاسونه د بار پټي له انګورو نه هم خواږه دي، ځکه چې ستا د لاس کورنۍ کلچې ډېرې مزهدارې دي.
ما ویل بله خبره به وي چې داسې صفتونه مې کوې.
زه د بدمشه بله خبره هم شته.
ښه، بله کومه خبره ده؟
یاره ګلپري، په هغې زړې ترور باندې مې سخت زړه خوږېږي. زړه د بدمشه په ډېر تګ راتګ یې پښو پوستکي واچول.
کومه زړه ترور؟
سنم ګل ترور درته یادوم، څو ځله ستا پلارګنۍ کره لاړه چې خیخي ورسره وکړي، خو زړه د بدمشه تاسې اونه نه ورته وایئ.
ښه، دا خبره ده. هغې خوراکۍ باندې خو زما هم ډېر زړه سوځي، خو خدای دې خیر کړي. اوس بله خبره په منځ کې راغلی ده.
زړه دې بدمشه کومه خبره؟
داسې ده چې د پلار مې یو ډېر پیسه دار ملګری دی، ښځه او اولادونه لري. اوس لکه چې د هغه هم زړه دی چې په زرپري مرکه وکړي. بسم الله
پام چې هغه زاړه سړي ته ورنه کوي ګوره. بدمشه تله زرپري سره ستاسو هغه د دنیا د معلمې خبره یاده کړه.
د دنیا د معلمې کومه خبره؟
ګلپري تله څونه هیرجنه، زړه د بدمشه زه نه درته وایم.
ته اوس د ماشومانو په شان مروریږه مه، راته ووایه چې زه هم زرپري ته زړه خورم.
هغه د دین خبره یې چې درته کوله. زړه د بدمشه هغه د هلک او د نجلۍ د واده خبره چې پکې وه.
ښه رایاده شوه. هغه خو یې ویل چې د واده لپاره دا شرط دی چې هلک او نجلۍ به په یو بل رضا وي. دا یې هم ویل چې د واده لپاره داسې په ادب کې یو بل سره لیدلی هم شي.
ښه، اوس نو ته داسې وکړه چې زړه د بدمشه که خپله خور سره ورته نه اچوي دا خبرې ټکی په ټکی ورته وکړه، او ټوله کورنۍ به دې پوهوي.
ګلالۍ څنګه داسې ناکرار یې چې رمبۍ هم درسره دی او صندوق لټوي؟
وای اسلمه، بیړه مې ده، د باندې به شفقه ترور راته ولاړه وي.
چیرته روان یې؟
اسلامه ته څومره ډېرې پوښتنې کوې. شفقې ترور سره د باغ پټۍ ته ځم، هلته سابه راټولوو.
ښه خیر دی، سابه به بیا وروسته راټول کړې، یو خبره مې درته کوله.
خدای دې خیر کړي اسلامه، خیریت خو به وي؟
وارخطا کېږه مه، خیر و خیرت دی. هسې پلار ته مې له ولایت نه د شرکت شریک زنګ وهلی و.
ښه، څه یې ویلي وو؟
ویلي وو چې شرکت تاوان کړی دی، باید چې غم یې وخورو، کنه د شرکت په نوم به څه پاتې نه شي.
چې څنګه به یې غم وخورو؟
زه ولایت ته غوښتی یم چې ورشم او د شرکت کارونه ورته سم کړم.
وایم زر ځلی خو ورشه، ته څه وایې چې ستا ګلالۍ به په خوشحالۍ اجازه درنه کړي که څه؟
نه هغسې خو پوهېږم، خو ما ویل چې ته یو ځل د خپلې پلارګنۍ کره تللی وای.
پلارګنۍ کره د څه لپاره؟
خو نه ویل کېږي، هلته په ولایت کې ډېر پاتې شو، یو رخصت به دې ترې راخیستی وای.
اسلامه زه ستا په خبره ونه رسیدم، ستا مقصد دا دی چې موږ دواړه به ولایت ته ځو؟
هو انشاءالله، ځکه د شرکت شریک مې پلار ته ویلي وو چې اسلم راسره نه وي زه په یوازې ځان د شرکت کارونه نشم کولی.
وای اسلامه، په دې خبره خو دې ډېره خپه شوم.
ولې؟
په مور او پلار پسې مې خپه کېږم، په شفقې ترور پسې خپه کېږم. او
بی بی طیبې او بی بی لیلا، زه خو یو ځل په ټولو شوبو ګرځېدلی یم، دلته بیا راغلم که څه کار پاتې وي چې ویې کوم.
کور ودم قند آغا، په لاسونه د برکت شه، ډېر په اخلاص کار کوې.
که رښتیا درته ووایم هغه د چا خبره چې کارونه مې ښه روان وي، دا زړه مې داسې ورسره باغ باغ شي.
قند آغا ته بختور یې،
دا د ښو انسانانو صفت وي چې د ښو کارونو په کولو یې زړه خوشحالیږي.
ګوره قند آغا، هغه د بخششی په افغانۍ د څه وکړل؟
بیبي ته بې په هغه ورځ د چا خبره په جامو کې نه ځایېدمه، ځکه چې زوی مې په کورس کې داخل کړ او د کورس فیس مې ورکړ.
شاباس
طیبی، که څه د راډیو یا تلویزیون ژورنالیست وای، د قند آغا په دې کار مې یوه ښه پیامي برنامه جوړوله.
ګل خبره دې وکړه لیلا، داسې وبوله چې تا د قند آغا په اخلاص ښه خپرونه جوړه کړه، او زه هم دا د قند آغا ته انعام ورکوم. دغه
طیبی بیبی، دا د څه شي نام دی؟
دا د دې نام دی چې ته یو ښه پلار یې او د اولادونو په حق دې پوهېږي.
وایم په برکت شه طیبی بیبی.
ګوره قند آغا، دا درې دانې کتابچې به دې زوی د لاغا ته ورکړي، او دغه دوې دانې به دې ځان ته وساتې. ښه،
ځان ته وایم په سترګو، خدای دې تا سره ښه وکړي طیبی بیبی.
قند آغا، دا هم زما له خوا انعام. دا یو څو دانې قلمونه او پنسلونه یې ستا د زوی د لاغا، او دا دوه دانې هم ستا.
وایم بیبی لیلا، کور ودان، خو تا او طیبی بیبی راته ونه ویل چې ما خو لیکل او لوستل نه دي زده، تاسو خو ماته هم قلمونه او کتابچې راکړل.
زموږ زړه دی چې د دفتر ملازمانو لپاره د لیک لوست او زده کړې یو ټولګی ولرو. خبره به له ټول دفتر سره شریکوو چې یوه طریقه ورته جوړه کړو.
ګوره مرغانو، دا تاسو ته مې چې څیرې ودرولې، له ما به ګیله نه کوئ. ته زه خو د خان د لاور خان ناظر یم. دادې، تاسو ته مې ګدنه او نورې دانې هم راوړې، دا وخورئ. خو له غنمو سره به غرض نه لرئ. ګورئ ما ته به دعاوې کوئ چې نن سبا.
یاره موسی ګله، منم دی ډېر تکړه ناظر یې، ولکه دا د پټو په پولو دا څیرې ډارونکي تا لګولي.
او خان صاحب، دا خو مې ځکه لګولي چې دا د مرغانو سیلونه نه ګوري، ما وې سپین سترګې ونه کی، او دا خان صاحب غنم ونه خوري. ته وای ښه
ښه، اوس دا وایه چې له مرغانو سره دې څه ویل، ولې ژړغونې شوې؟
خان صاحب، ښه خان صاحب، نور خو به ښه دي. ته وای ښه
خیم، خو ته زما د پوښتنې نه په څنګ مه تېرېږه، ولکه موسی ګله سم ځواب راکړه.
خان صاحب، سم ځواب دا دی، ته وای ښه، چې د مولوي صاحب د جمعې د ورځې خوږې خبرې مې را یادې شوې، هغه مې په زړه کې داسې ګردې تاوېږي. ته وای ښه،
مولوي صاحب خو نام خدای دی وي، هر وخت ډېرې خوږې خبرې کوي، د علم او پوهې ګټې راښیي، او ورسره د امن او د سولې خبرې کوي.
خان صاحب، وایم مولوي صاحب بیخي ګوړې او شکرې ورایي. ته وای ښه، د تېرې جمعې خبرې خو یې زما په زړه داسې خوږې لګېدلې چې مه کوه پښتنه.
اوس پویا شوما، یعنی چې ستا د زړه خبرې کولې.
یوازې زما د زړه نه، ته وای ښه، د ډېرو غریبانو د زړه خبرې کولې.
موسی ګله، هغه څنګه؟
خو بس نور نو خان صاحب، ته خپله د کلي ولس خان او مشر یې، په نیمه خبره دې سر خلاصیږي.
موسی ګله، په نیمه خبره خو مې سر خلاصیږي، خو ستا په خبره مې سر خلاص نه شو، ته ماته مو وایه کنه.
مولوی صاحب ګل، خو داسې ویل چې د خور او لور ولور حرام دی. و خلکو ته وایه ښه، لدی حرام ځان وساتی.
موسی ګله، دا خو ډېر ښه مغزه لرې په خدای، ما ویل کله تا نه به دا خبره بیخي هېره وي.
خان صاحب، هېره به ولي، آن له مرغانو سره مې یادوله چې خدای دې میندو پلرونو او ورونو ته انصاف ورکړي. ته وای ښه، چې ولور وانخلي.
ولکه نو مرغان غریبان به څه وکړي؟
خان صاحب، که څه کولی سي کنه، ما خپل زړه ورته تش که، خو زو لی در تا وڑا ام خان سیب چه تاسه مشران یو کار وکی
وای موسا گولا کم کار وکو
تاسه یو دکلی ولس نور مشران ده مولی سیب خبرو داسه دینگ و در یکی او ده دغرو غند درون ولور ده خلکو لوگون لری کئی توائی خواه
درنو اوریدون و موریدل چې موسا گل د لورخان ته ویل تاسې او د کلی ولس نور مشران د مولوی صاحب خبرو ټینګ ودرېږي او دا د غرغوندې ولور د خلکو له اوږو نه لرې کوي. که ستاسو د سیمو عالمان، مشران، ښوونکي او د مدني حرکتونو کارکوونکي له یو بل سره همکاري وکړي، ستاسو په فکر کومې لاسته راوړنې به ولري؟ دا هم ووایه چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 شپږ نوي 0 1 0 1 0 شمېره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ رارسیږي.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.